د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو په مننه نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1494 هجری لمریز کال د کپ یاهود میاشتې شپږمه ده چې د 2014 میلادي کال د فبروري د میاشتې له 15 سره برابر ده. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې له همدې شیبې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 اوریدل شي. په دې خبرونه کې اوري چې هند د ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر لګوي. دا هغه بندر دی چې افغان سوداګر ورته هیله مند چې ډیر مالونه به له دې لارې افغانستان ته وارد کړي. پر دې سربیره د غراز پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطلب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پاسار کې ته مهمه خبرونه سره لیکونه. تمه چې د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ولسی مشر ممنون حسین سره وګوري. د سوریې د اپوزیشن لوی ډلې او د سوریې د کوردانو ډلې ویل چې دوی به د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته شوی اوربند رعایت کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا خبرداری ورکړ چې واشنگټن به د سوریې په برخه کې پر بی پلان غور وکړي چې په راتلونکو څو ورځو کې دمشق او موسکو د اوربند او سیاسي انتقال په برخه کې جدیت ښکاره نه کړي. تمه ده چې د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسی مشر ممنون حسین سره وګوري. عبدالرؤف ابراهیمی تیره ورځ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د هغه کار په دفتر کې خبرې وکړې. د دې غونډې پر مهال نواز شریف وویل چې هیواد له افغانستان سره یو تلپاتې او هر اړخیز مشارکت ته لیوال دی. داسې مشارکت چې د دواړو هیوادو له امنیت او سوکالۍ سره مرسته وکړي. نواز شریف د افغانستان ثبات او پرمختګ د پاکستان لپاره حیاتي وباله او ویل چې پاکستان له افغانستان سره د ورورګلوۍ اړیکو ته خورا اهمیت ورکوي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر د پاکستان د ولسی جرګې د مشر سردار ایاز صادق په بلنه اسلام آباد ته تللی دی. د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل شوې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې د لارې د سیشن بیل مازیګر رئیس پاکستان تړلې ده. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې مهمې لارې د بندېدو علت نه دی روښانه او دوی غواړي چې له پاکستاني لوري سره په دې اړه خبرې وکړي. پاکستان تر دې دمه د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پولې د تړلو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سپین بولدک تر تورخم وروسته تر ټولو مهم بندر دی چې له دې لارې افغان سوداګر پاکستان ته صادرات کوي او پاکستانی مالونه له دې لارې افغانستان ته واردېږي. په جرمني کې د افغانستان سفارت وایي نږدې زر تنه افغانان چمتو دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شي. د سفارت په وینا د یو شمېر افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنې نه دي منل شوي او دوی غواړي چې هر څومره ژر چې کېدی شي خپل هیواد ته واستول شي. په دې ترڅ کې په جرمني کې د مهاجرت نړیوال سازمان IOM مشر ارجنټینا سباس ویلي چې له جرمني افغانستان ته په خپله خوښه د افغانانو د ستنېدو علت دا دی چې په دې اروپایي هیوادو کې د منلو شرایط سخت شوي دي. په دې اوبخي اروپایي هیواد کې د منلو شرایط سخت شوي دي. چهارشنبه په ورځ 1500 افغانان له جرمني په خپل خوخه کابل ته ستانه شول. د سوریې د اپوزیشن لوی ډلې او د سوریې د کوردانو YPG ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته شوی اوربند رعایت کړي. د سعودي عربستان ملاتړي د خبرو عالي کمیټې چې د سوریې د اپوزیشن مهمې ډلې پکې شامل دي پرون په یو بیان کې وویل چې شرطي اوربند به یو فرصت وي چې ولیدل شي د سوریې حکومتي ځواکونه چې روسي مشاورین او هوایي حملې ملاتړ کوي خپله ژمنه پر ځای کوي. د سوریې کوردانو ډلې ویلي چې دا ډله اوربند ته ډیر اهمیت ورکوي خو د خپل ځان د دفاع حق هم محفوظ ساتي. د یو بل خبر له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا خبرداری ورکړ چې واشنگټن به د سوریې په برخه کې پر بی پلان غور وکړي که چیرته په راتلونکو څو ورځو کې دمشق او موسکو د اوربند او سیاسي انتقال په برخه کې جدیت ښکاره نه کړي. جان کیری تیره ورځ په واشنگټن کې د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل
So in the long run Russia has an interest we think in trying to work towards a
د اوګ دې مودې په مخه روسیا خپل دلچسپي لري. موږ فکر کوو چې څنګه په قانوني شکل د سیاسي واک د انتقال لپاره کار وکړو چې په سوریه کې ثبات راولي او تغییر رامنځته شي. موږ په دې باور یو چې دا کار له اساس څخه پرته کیدی شي. د هغې توافق نامې له مخې چې موسکو او واشنگټن په سوریه کې د اوربند لپاره وړاندې کړې ده تمه ده چې د فبروري له 8 په سوریه کې اوربند پلی شي. ایرانی چارواکو یو تن چې اتیا کاله عمر لري ونیو دی د هغه ایرانی ول اصل امریکایي پلار دی چې له اکتوبر را په دې خوا په ایران کې زندانی دی. د بکر نمازی میرمن په فیسبوک کې لیکلی دی چې نمازی د فبروري په 28 نیول شوی او د تهران وین زندان ته استول شوی دی. د نمازی زوی سیامک هم په همدې بندیخانه کې بندي دی. تر اوسه د دوی د نیولو علت نه دی معلوم. په تاجکستان کې یو میرمن له داعش سره د پیوستون او دغې ډلې ته د ځوانانو د جذب په خاطر زنداني شوه. په دوشنبه ښار کې یوې محکمې تیره ورځ څلیرش وبخی څلور دیرش کلنه زرینه سردارو وه د مخالف وسلوالو پر روزنې هغوی ته د مالی امکاناتو پر برابرولو او د هغوی لیکو ته د خلکو په جذبولو مجرم وپیژندل شوه. محکمې زرینه په 14 کاله باندې محکوم کړه. دا لومړی ځل دی چې په تاجکستان کې له داعش سره د همکاري په تور یوه ښځه زنداني کیږي.
او د هم د افغانستان د شمیر لوی شارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو یې وړاندوینه کړې ده. پراتلونکو 12 ساعتونو کې به په فیض آباد کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه منفی 3، په بامیان کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفی 1، په کابل کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 4، په کندهار کې اسمان ځای ورځ دی، د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 15، په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 1، په مزار شریف، غزنی او گردیز ښارونو کې اسمان شنه ټکل سوی. په مزار شریف کې د تودوخه لوړه درجه 28.9 درجه، په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 18.2 درجه، او په گردیز کې د تودوخه لوړه درجه 14.1 اټکل سوی ده.
ل نجيبه زمانه په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکلی واورو. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې هند ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر لګوي. د افغانستان لپاره دغه بندر څومره مهم دی؟ په اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال خانجان الکوزي سره خبرې کړي.
زمونږ لپاره هو ډیره فوق العادګي لري چې مونږ د همغږۍ نه خلاصېږو. هغه وابستګي چې مونږ د کراچۍ د پلار د رو او هر وخت سیاسي خلپلتیاوي را پیدا شي، زمونږ تجارت د ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ کېږي.
د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال ته پکار ده چې په څو ځلې د جګړې کرښې ته ځي، پکار ده چې د امنیت په برخه کې نور مهم کارونه وکړي.
مامین اول کولای شي چې په دې کې تغییرات راولي. هغه څوک قدرت لري، د جنگ د کولو توانمندي لري، مدیریت لري، باید هغه خلک په جنگ رات کې راولي.
جنرال عبدالرشید دوستم بیا د جګړې لومړۍ کرښې ته جوزجان ته تللی دی. دغه راز په سیمه ییزو نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د ایران مذهبي مشر له ایرانیانو غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې پر روانو پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړي. سبا په دې هیواد کې انتخابات کیږي او د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د اوربند ټینګېدو مسله په احتیاط څاري. هند ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر لګوي. هند مې په میاشت کې له تهران سره ژمنه کړې وه چې د چابهار بندر په پراختیا کې به برخه اخلي، خو تر اوسه دا ژمنه نه وه عملي کړې. افغان چارواکي هیله مند چې د چابهار په بندر کې به د هند له پانګونې سره د افغان سوداګرو تجارت له هند سره پراخ شي او اسانتیاوې به رامنځته شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د فرانس پریس اژانس په وینا هند د صدر اعظم نریندرا مودی په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه وکړه چې دغه هیواد د ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته په خبرو کې په چابهار بندر کې د هند پانګونې هرکلی وکړ. افغانستان پرته له شک غواړي چې په چابهار بندر کې ډیره پانګونه وشي. هند مخکې هم ژمنه کړې وه چې د چابهار په بندر کې پانګونه کوي. د دې بندر د ظرفیت لوړوالی هم د افغانستان په ګټه دی او هم سیمه سره وصلوي. افغانستان په چابهار بندر کې د دې پانګونې هرکلی کوي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله د رواني میلادي میاشتې په پیل کې ایران ته د سفر پر مهال چابهار ته هم ورغلی و او له ایراني چارواکو سره یې د دې بندر د پراختیا لپاره خبرې کړې وې. ایراني چارواکو له عبدالله سره ژمنه کړې وه چې افغان سوداګرو ته په چابهار بندر کې د پانګونې لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. افغانستان له هند سره اوس د کال له 900 تر 1200 میلیونه ډالرو پورې صادرات او واردات لري او د چابهار بندر اوس هم فعال دی. خو افغانستان په دې باور دی چې په دې بندر کې به د نویو تاسیساتو له جوړېدو سره د افغانستان، هند او منځنۍ اسیا ترمنځ سوداګري پراخه شي. مسافر قوقندی وی
هر کشور که از بندر چابهار استفاده میکنه حکومت افغانستان
هر هغه هیواد چې د چابهار له بندر څخه ګټه اخلي د افغانستان حکومت له هغه څخه د ډیر پاملرنې هیله کوي څو د دې بندر ظرفیت لوړ کړي. په دې بندر کې لا هم هغه بیړۍ چې ډیر بار لري لنګر نشي اچولی. هر څومره چې د دې بندر ظرفیت لوړیږي نو د سیمې د وسلولو لپاره په ځانګړې توګه د افغانستان، هند او منځنۍ آسیا د وسلېدو لپاره ډیر ګټور تمامیږي. افغان چارواکي هیله مندي چې په چابهار کې به د هند له پانګونې سره افغانستان د تجارت په برخه کې د پاکستان له اتکا ووزي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی په وینا د کراچۍ بندر له لارې له تیر یوه کال راهیسې د افغانانو صادرات او واردات کم شوي دي او تر هغه مخکې به هر کال افغان سوداګرو له 1500 تر 2000 میلیونه ډالرو پورې د مالونو د څنډېدو له امله پاکستان ته مالیه ورکولې.
و مردل چې هند ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر لګوي. ایران موافقه کړې چې له دې لارې افغان سوداګر کولی شي چې هند ته صادرات وکړي او له هند بیرته افغانستان ته واردات وکړي. د دغه سمندر غاړې بندر له لارې تجارت د افغان سوداګرو په ګټه دی. دا پوښتنه د مرکې په سر کې احمد شیبر د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال خانجان الکوزي څخه کړې ده. ښاغلي الکوزي په ځواب کې وویل
دغه د چابهار بندر نه تنها دا چې دا د افغانستان لپاره ډېر خاص اهمیت لري بلکې د هند لپاره هم او هند لاسرسی مرکزی آسیا ته او دوی رقابت نشي کولی د پاکستانی مالونو سره په مرکزی آسیا کې د دوی لپاره هم ډېره لویه ګټه ده او علاوه د دې نه د مرکزی آسیا د هیوادونو هم ګټه ده چې هغه لاسرسی پیدا کوي د دې خصوصا ترکمنستان او ازربایجان او ازبکستان او تاجکستان چې د دې بندر د لارې نه به ډېر په اسانۍ سره خپل مالونه د هند لوی وچې ته ور انتقال کړي. زمونږ دپاره خو ډېره فوق العادګي لري چې مونږ دوه هفتګۍ نه خلاصېږو. هغه وابستګي چې مونږ د کراچۍ د لارې لرو او هر وخت چې سیاسي خلپلتیاوې را پیدا شي زمونږ تجارت د ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ کېږي.
الکوزی صاحب، هند چې دغه پیسې تصویب کړې د 150 میلیونه ډالر چې چابهار کې پانګونه وکړي، څه فکر کوي چې څومره وخت پکار دی څو د چابهار په بندر کې دغه سرمایه گذاری تطبیق شي؟
نو وخت خو ډېر پکار دی ځکه چې چابهار نوې بندر دی او په بندر عباس او کراچۍ هغه بندرونه دي چې هغه په 300 کال مخکې په تقریبا سالري دا غادي حالت کې په ډېر دغه سره او په ډېرو مجهزو وسایل باندې سنبال شي. یو خدغه خبره ده چې ډیر وخت به واخلي چې تر څو پورې د مرکزی آسیا مال
الکوزه صاحب او بخښي ساس خبره قطع کوم، تقریبا څومره وخت به واخلي؟
نو زه فکر کوم چې ډیر جدي کار پیوشي او دا چې کار پیوشي چې البته دغه شی ظرفیت جوړ شي د بندر حداقل یو کال لري چې یو کال وخت غواړي چې په دې باندې هغه تاسیسات جوړ شي او د غټ کشتۍ دلته لنګر واچي. ګرچې اوس هم ډېر کار شوی دی په چابهار کې، ډېر کار شوی دی هلته دغه کېدلی شي. د لومړي ځل لپاره باید هندوستان خپلې غټې کشتۍ چې دوی لري هغې ته باید زمینه مساعده شي چې هغه په دې ځای کې لنګر واچوي او د دغه دفترونه جوړ شي، د دغې لارې خوبایي خلکو ته معلوم شي، پس هغې نه به نور مملکتونه هم دلته راشي. نو یو کال خو حداقل وخت غواړي چې دا تاسیسات جوړ شي او دلته دا بندر په نورمال شکل باندې خپل فعالیت
وکړي. الکوزی صاحب، د ایران حکومت د افغانستان د سوداګرو لپاره په چابهار کې د پانګونې لپاره ځینې تسهیلات برابر کړي دي چې هلته به فرزن ویزا نه اخلي او ځینې نور تسهیلات ځای به ورکوي. څرنګه افغان سرمایه ګذاران تر اوسه پورې دې ته تشویق شوي دي چې په چابهار کې سرمایه ګذاري وکړي؟
د چابهار په منطقه کې د افغانانو لپاره یو 50 هکتار ځمکه ورکړل شوې ده او دا یو سلسله تجارانو ته ایشل شوې ده د وزارت تجارت طرفه نه ځال کبا دوی فقط او فقط خپل هنګر جوړ کی، خپل ظاهر جوړ کی، کمالونه راځي او ته د دې ځکه چې قطه کوي او ساتي او د دې ځنه یا نور ملکونو ته لیږي یا افغانستان ته لیږي، مګر تر اوسه پورې سرمایه‌ګذاري نه راشي.
د ایران د چابهار بندر په اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لمرستیال خانجان الکوزي سره مرکوه. یو ځل بیا په مخکې د صد مهمو خبرونو سر لیکونو ته تمه ده چې د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ولسمشر محمود حسین سره وګوري. ابراهیمی تېره ورځ د پاکستان د صدراعظم نواز شریف سره د هغه کار په دفتر کې خبرې وکړې. سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل شوې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې دا لاره د سیشن بیل مازدیګر راهیسې پاکستان تړلې ده. په جرمني کې د افغانستان سفارت وایي نږدې زر تنه افغانان چمتو دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شي. د چهارشنبې په ورځ هم 115 افغانان له جرمني په خپله خوښه بیرته کابل ته ستانه شول. د سوریې د اپوزیسیون لویې ډلې او د سوریې د کردانو ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته شوی اور بند رعایت کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې واشنگټن به د سوریې په برخه کې پر بی پلان غور وکړي که چیرته په راتلونکو څو ورځو کې دمشق او موسکو د اور بند او سیاسي انتقال په برخو کې جدیت ښکاره نه کړي. ایرانی چارواکو یو تن چې اتیا کاله عمر لري ونیو. دی د هغه ایرانی او اصل امریکایي پلار دی چې له اکتوبر را په دې خوا په ایران کې زندانی دی. په تاجکستان کې یو مېرمنه له داعش سره د پیوستون او دغې ډلې ته د ځوانانو د جذب په خاطر زندانی شوه. و بجې 14 دقیقې دي او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. سالم محمد صالح ته به غوږ شو.
د امریکا چپ واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د افغان حکومت د سولې پر هڅو یوه لیکنه خپره کړې ده. په مطلب کې راغلی تمه کیږي افغان حکومت او وسلوال طالبان راتلونکي اونۍ د سولې مذاکرې پیل کړي. واشنگټن پوسټ لیکي په کابل کې د سه شنبې تر څلور اړخیزې غونډې وروسته امریکایي ډیپلوماتانو او د افغانستان، پاکستان او چین استازو یوه ګډه اعلامیه خپره کړه او ټولو طالبانو یا هم نورو دوله ضد وسلوالو ته یې بلنه ورکړه چې د سولې په مذاکرو کې د برخې اخیستلو لپاره اسلام آباد ته ولاړ سي. په مطلب کې راغلی خو څرګنده نه سوه چې د طالبانو کومې ډلې د سولې په مذاکرو کې برخه اخلي. ورځپاڼې زیاتوي د تیر کال د جولای میاشتې په مذاکرو کې د حقنی شبکې په ګډون د طالبانو رهبرانو ګډون درلود. هغه شبکه چې په افغانستان کې د ائتلاف پر قواوو د خونړیو حملو مسؤوله بلل کیږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا خپل یو وروستي مطلب ته دغه عنوان ورکړی. اوباما د طالبانو په اړه په خپلې خیالي نقشې سره کړکیچ ایجاد کړی دی. په لیکنه کې راغلی په افغانستان کې د بهرنیو قواوو نوي عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هغه څه تایید کړي چې موږ زیاتره له میاشتو میاشتو راهیسې ورڅخه بیره درلوده. وال سټریټ ژورنال زیاتوي نیکلسن د جنوري میاشتې پر 28مه د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت بدتر کیږي. په لیکنه کې وړاندې راغلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لیدلوري وسلوالو طالبانو ته جرأت ورکړ. ملګرو ملتونو څو ورځې مخکې وویل په افغانستان کې د تروریستي حملو له کبله د 2015 میلادي کال ملکي تلفات له 2001 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ وه او د 2014 میلادي کال په پرتله 4% زیاتوالی شي. د وال سټریټ ژورنال په مطلب کې راغلی د اوباما ادارې د تمې سترګې چین او پاکستان ته نیولې څو وسلوال طالبان مذاکرو ته وهڅوي. خود طالبانو اساسي غوښتنه د یو اسلامي نظام ټینګښت دی. دوی له جنگ نه د لاس اخیستلو په خاطر سوله نه کوي. خودی غواړي منسجم سي او جنگ ته ادامه ورکړي. نیویورک ټایمز رسپانې هم په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په باب یو لیکنه خبره کړې او په هغې کې په کابل کې د برېښنا پر پرچاوي تبصره کړې ده. په مطلب کې راغلی د کابل په شمال کې د امریکا هوایي حملې د دې سبب سوې چې د افغان قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ یو کړکیچن خنډ له منځه ولاړ سي او د برېښنا شرکت کارکوونکي وتوانېږي د برېښنا غوټ سوي کیبلونه ترمیم او د کابل برېښنا تر دریو اونیو وروسته بیرته اعاده کړي. هغه پایا چې د ازبکستان برېښنا کابل ته لیږدوله د جنوري پر 28مه تخریب سوه او افغان حکومت ملامتي پر وسلوالو طالبانو واچوله خو وسلوالو طالبانو په دې مسله کې لاس لرل رد کړي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې زیاتوي په دې کې شک نسته چې د برېښنا شرکت کارکوونکي په سیمه کې د ځای پر ځای سویو ماینونو او په سیمه کې د موجوده ناامنیو له کبله نسوای کولی دغه ځای ته ولاړ سي. ورسپانه د یو پوځي چارواکي عبدالرشید بشیر په حواله لیکلي چې ویلې دي د دې کړکې چې د ختمولو لپاره امریکایي الوتکې د بغلان په ډنډي غوري کې د وسلوالو طالبانو پر سنگرونو حمله وکړي او دوی په نشه کړل.
ازادي رادیو اوري د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال چې په خپل وار په وار د جګړې کرخې ته هغه هم یوازې شمال ته ځي په کار ده چې د امنیت په برخه کې نور مهم کارونه وکړي. جنرال عبدالرشید دوستم بیا جوزجان ته تللی او ویلي دي چې غواړي د دې ولایت څو ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
په داس حال کې چې د جمهوری ریاست لمړی مرستیال د دریم ځل لپاره د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر شمالي ولایتونو ته تللی، د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي چې د جنگ په لیکو کې د داسې مقام حضور امنیتي بنسټونه کمزوري ښکاره کوي. د دې کمیسیون مرستیال سالم محمد صالح د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عبدالرشید دوستم باید شمالي ولایتونو ته د سفر پر ځای په امنیتي بنسټونو کې په بدلونونو کار وکړي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې عبدالرشید دوستم د چهارشنبې په ورځ د جوزجان ولایت د څو ولسوالیو د تصفیه په خاطر هغه ولایت ته ورسید. د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په وینا دا عملیات د فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو په استقامت د لسو امنیتي ځواکونو سره پیلوي. د جنرال دوستم ویان شهباز ایرج ازادي راډیو ته وویل چې د جوزجان په قوشتی په ولسوالۍ کې شاوخوا 400 وسلوال راټول شوي او د دغه ولسوالۍ د سقوط پلان لري. هغه وایي چې خلکو امنیتي ځواکونو ته د روحیې ورکولو په خاطر اړتیا وه چې لومړی مرستیال یو ځل بیا جوزجان ولایت ته ولاړ شي.
مسایل نشان میداد که وضعیت در شمال
افغانستان مسایل ښکارېده چې د افغانستان په شمال کې وضعیت ډیر ښه نه و او هلته خلکو او ځواکونو ته د روحي ورکولو اړتیا وه. د دې لپاره چې وضعیت بیا ښه شي، جنرال صاحب دوستم د ولسمشر او د امنیت شورا په غوښتنه دا ومنله چې بیا هغې سیمې ته ولاړ شي او وضعیت له نږدې وڅېړي.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال څو میاشتې مخکې هم سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو ته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر تللی و. هغه وخت کابل ته له راتګ سره جنرال دوستم ویلي وو چې د قیصار، المار او کوهستانات ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې کړي دي. یو شمېر څېړونکي که څه هم وسلوالو ځواکونو ته د روحیې ورکولو په خاطر د لومړي مرستیال دا اقدام مهم ګڼي، خو یو شمېر نور بیا انتقاد کوي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال د ټول هیواد اړوند دی په داسې حال کې چې هغه یوازې محدودو ولایتونو ته پاملرنه کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. سبات په ایران کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د ایران ستر مذهبي مشر له ټولو ایرانیانو غوښتي دي چې په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ایران شورای نگهبان پر زیاتو اصلاح غوښتونکو کاندیدانو په انتخاباتو کې د ګډون بندیز لګولی دی. تفصیل د فرشته جلال زی راپور کې.
په ایران کې به د فبروري په 26مه د جمعې په ورځ د پارلمان 290 چوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات وشي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د هغو کسانو په ګډون چې په دې هیواد کې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سروړۍ لپاره پر روانو انتخاباتو کې ګډون وکړي. په ایران کې ګڼ شمېر اصلاح غوښتونکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په انتخاباتي بهیرونو کې له ګډونه لرې ساتل شوي د رای ورکولو ته تیاری نیسي. په تهران کې میش سوداګر کاظم پر انسټاګرام لیکلي چې په ټاکنو کې د ده او نورو ورته کسانو نه ګډون د تحریم معنا نه لري. کاظم ویلي چې وروستی وار یې په 1990 میلادي کال کې په ټاکنو کې پخواني ولسمشر محمد خاتمي ته رایه ورکړې وه. دی په ایران کې انتخاباتي بهیرونه د خندا وړ ډرامه ګڼي چې په دې هیواد کې د ده په وینا د ملایانو حاکمیت ته مشروعیت ورکوي. د ازادي راډیو ته ویلي زه وروسته وپوهېدم چې د موجود سیستم تر واکمنۍ لاندې به هیڅ ډول بدلون هم رانه شي، نو ځکه ما بیا رایه نه ده ورکړې. کاظم ویلي چې هیچا ته به اجازه نه ورکوي چې له ده او یا د ده له رایې د وسیلې په توګه کار واخلي. خو د تهران یو بل اوسیدونکی رضا چې خپل اصلي نوم یې نه دی څرګند کړی وایي چې د پارلمان او د خبرګانو شورا په ټاکنو کې ګډون ډیر مهم دی. رضا دا منلی چې په ایران کې ټاکنې د عادلانه انتخاباتو له نړیوالو شرایطو سره نه برابرېږي، خو استدلال کوي چې لږ تر لږه په رژیم کې دننه رقابت ته لاره هوارولی شي. اصلاح غوښتونکي د ایران انتخابات هغه مبارزه ګڼي چې د اسلامي رژیم برخلیک په بدل کړي. د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د حسن روحاني تر بریالیتوب وروسته اصلاح غوښتونکي پارلماني انتخاباتو ته سترګې پلار دي او دا خپل دوهم ګام ګڼي. حسن روحاني چې له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د لاستیک له امله په ایران کې محبوبیت زیات شوی، یوازې یو بل کال په قدرت کې پاتې کېدلی سي. د پارلماني انتخابات به د هغه د ملاتړ د دوام یو آزموینه هم وي. د ایران شورای نگهبان لشت لژه 2000 کسانو ته اجازه نه ورکړي چې په دې انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه مخ کې شي. دا کسان تر ډیره حده اصلاح غوښتونکي دي او د ایران حاکم رژیم ته د هغوی پر وفاداری شک موجود دی. شورای نگهبان د دې هیواد د پارلمان 290 چوکیو ته د 6200 کاندیدانو نمونه تایید کړي دي.
ومرل چې سبا په ایران کې پارلماني انتخابات کېږي. دا ځل د انتخابات په داسې حال کې ترسره کېږي چې لویدیز پر د هیواد اقتصادي بندیزونه، هغه بندیزونه چې د دې هیواد اقتصاد ته زیات زیان رسولی، لرې کړی دی. د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د اوربند ټینګېدو مسله په احتیاط څاري. بارک اوباما د اردن له پاشا سره په واشنگټن کې د لیدو په مهال دا خبره هم وکړه چې په سوریه کې د اوربند ټینګېدو لپاره باید په خبرو کې پرمختګ وشي. تفصیل د احمد شبر پر بورکې.
د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې باید جګړه ودرې شي تر څو د امریکا او د هغه د نړیوالو ملاتړیو ځواکونه په دغه هیواد کې د داعش ځپلو ته پاملرنه زیاته کړي. بارک اوباما د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د اردن له پاچا دوهم عبدالله سره د لیدو پر مهال په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد اوسنۍ هڅې هم وستایلې. اوباما زیاته کړه چې ډېر کارونه شته او باید ترسره شي. موش د تمو زیاتې دوته چې د اوربند په برخه کې شته په احتیاط ګورو. د سوریه وضعیت ډېر پیچلی دی، خو د دې یوې اونۍ په ترڅ کې په ځپل شویو سیمو کې د بشري مرستو په برخه کې مو پرمختګونه لیدلي دي. بل لور ته کرملین وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره د سوریې د جګړې د پای ته رسیدو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین په وینا دواړه مشران په پوځي او تخنیکی برخو کې پر همکاروي هم ژغېدلې دي. د روسیې د ولسمشرۍ لمانی په خبره شوې خبر پانه کې راغلي دي چې پوتین د عربستان پاچا ته د هغې توافقنامې پاړه چې ماسکو او واشنگټن په سوریه کې د اوربند لپاره وړاندې کړې ده او تمه ده چې د فبروري له 28مې تطبیق شي معلومات ورکړل. د روسیې ولسمشر د عربستان له پاچا وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی ته زنګ ووهه او د سوریې پر وضعیت له هغه سره هم خبرې وکړې. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ او وی ویل واشنگټن به د سوریې په اړه پر دوهمه طرحه غور وکړي که ماسکو او دمشق په راتلونکو ورځو کې د سوریې د سولې او سیاسي واک د انتقال په برخو کې جدي هڅې ونه کړي. ماسکو بیا وایي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له جان کیری سره د چهارشنبه په ورځ په سوریه کې د اوربند په اړه وغږېده. د سوریه په 15 کلنې شخړې کې تر 2.5 لک ډیر کسان وژل شوي دي او په میلیونونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. تمه ده چې د سوریې په کړکیچ کې داخل لوري د جمعې په ورځ د امریکا او روسیې د ګډې طرحې په اړه چې د ملګرو ملتو په نوښت وړاندې شوې ده خپله موافقه یا مخالفت څرګند کړي. د اسلامي دولت یا داعش ډله او د جبهة النصر وسله واله ډله چې د القاعده مربوط ده د دې اوربند برخه کېدای نه شي.
د ژوند رنګونه.
زمانم نجیبه ده، زه کارمند یم د تلویزیون ملی.
مثلا داسې کله محفل ته تللی یاست یا د کوم خیر کار و تاسو هلته په ناوې مشاله چولی، یعنی قدر درکړی شوی په هغه محفل کې یا مو ماشوم غې کې ورکړی شوی چې تاسو یو ښه بختوره ښځه یې؟
دغسې یو محفل زموږ د خپلوانو څخه و او هغوی وویلې چې یعنی ته په خپل ژوند کې نام خدا ډېره زیاته خوشحاله یې د خپل خاوند سره یا د خپلو بچیانو سره یا ښه ژوند لري. نو یو ناوې وه او هغې وویلې چې دې ته یو ماشوم ورکه او شال یې په سر واچوه. نو هماغه و چې ما یو ماشوم راواخیسته او د دې په غېږ کې مې ورکه او د دې په سر باندې مې شال واچوه.
یعنی تاسو په نظر دا څومره ناوړه دود ده کنه چې مثلا هغه مېرمنه چې دی سادمان په ژوند کې دیدل ده خلک هم ټولنه مور سره بیا ناوړه چلند کوي ورته وایي چې مثلا هغه څه نیک کار چې کنه یا د خیر کاری د خوشحالۍ تمه راوړاندې کیږه ځکه چې ته مثلا قدم ریښه نه ده یا کونډه یا طلاق شوې. تاسو په نظر دا څومره ناوړه دود ده څومره به د هغې په روح روان باندې بد تاثیر وکړي؟
دا خو واقعا چې ناوړه دود دی. دغه دود یا رسم رواج زمو په ګران هیواد افغانستان کې دی. په دې هیله یم چې دغه دود یا دستور چې دی دا د منځ لاړ شي ځکه چې دغه سې مېرمنې چې مثلا یا کونډې وي یا کومه صدمې لیدلې وي نو هغوی خو د یوې خوانه نه امید وي او د بلې خوانه که داسې ورته وویل شي چې ته مه راوړاندې کیږه یا ستا سورې په ناوې باندې لویږي یا داسې او هغسې ډېرې زیاتې خبرې دي چې مثلا خصوصا دغه زنانه طبقه دغسې خبرې ریو کوي. خص رسم رواج دی نو دغه رسم رواجونه ما ډیر زیات لیدل دي وسره مخامخ شوی یم. یا مثلا هغه خزه چې هغه ستاسو خبره یې صدمه لیدلې وي یا په ژوند کې زنه ناخوالی لیدلې وي یا کونډه وي نو هغه ته هغه ته وایي چې ته بد شګونه یې ته نږدې مرزه. نو هغه دی چې هغه په یو کنجو کنار کې کینی او د خپل ځان سره خفګان کوي.
داود جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. لمو سره اوس ایله ازادي رادیو سره اوس احمد جعفر احمدی سټډیو ترغله اوراتلونکو نیم ساعت دری خبری مجله وړاندې کوي. خرغلس
تشکر از شما آقای نوری. سلام، 7:30 صبح وقت افغانستان شد. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. به این مجله خبری ما خوش آمدید. هند در بندر چابهار ایران که برای افغانستان بسیار با اهمیت دانسته می شود، 150 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند. دقایق بعد در یک گزارش در این باره بیشتر خواهید شنید. رئیس جمهور آمریکا می گوید در مورد دورنمای توافق آتش بس در سوریه معتاد است. پیش از معرفی دیگر مطالب این مجله خبری، خبرهای مهم را بشنوید. حدود 1000 پناهجوی افغان آمادند تا به کشورشان برگردند. سرحد سپین بولدک و چمن همچنان بسته شده و قرار است انتخابات مجلس و خبرگان فردا در ایران برگزار شود. سفارت افغانستان در جرمنی میگوید حدود 1000 پناهجوی افغان آمادند تا به صورت داوطلبانه به افغانستان برگردند. به گفته این سفارت، شماری از افغانها که درخواستهای پناهندگیشان پذیرفته نشده میخواهند تا به زودترین فرصت به کشورشان انتقال داده شوند. در این میان IOM یا سازمان بین المللی مهاجرت گفته است علت اصلی بازگشت داوطلبانه افغانها از جرمنی محدود شدن شرایط پذیرش و فرصت‌های دراز مدت برای آنها در این کشور اروپایی است. این خبر پس از آن نشر شد که 135 تن از پناهجویان افغان دیروز به خواست خودشان از جرمنی به افغانستان بازگشتند. انتظار می رود رئیس ولسی جرگه افغانستان امروز با ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان ببیند. عبدالرؤوف ابراهیمی دیروز با نواز شریف صدر اعظم پاکستان در دفتر کارش در اسلام آباد دیدار کرد. در جریان این ملاقات نواز شریف گفت که کشورش به یک مشارکت پایدار و همه جانبه با افغانستان متعهد است. مشارکتی که به گفته وی به امنیت و رفاه هر دو کشور همسایه کمک کند. سرحد میان سپین بولدک قندهار و چمن در ایالت بلوچستان پاکستان بسته شده است. سید علی ولسوال سپین بولدک میگوید مرز با چمن از عصر سه‌شنبه تا اکنون بسته است. مقام های افغان در قندهار میگویند تا حالا علت مسدود شدن این راه معلوم نیست، اما آنها میخواهند تا با جانب پاکستان در این مورد گفتگو کنند. گروه عمده مخالف سیاسی سوریه و گروه کردی معروف به YPG در سوریه می گویند که مطابق توافق آتش بس به میانجیگری ایالات متحده آمریکا و روسیه عمل خواهند کرد. کمیته عالی مذاکرات متشکل از چند گروه عمده مخالف سیاسی سوریه دیروز در یک اعلامیه گفت که آتش بس موقت این فرصت را مساعد خواهد ساخت تا تعهد نیروهای حکومتی سوریه که از حمایت مشاوران روسی و حملات هوایی برخوردارند مشخص شود. در این حال وزیر خارجه آمریکا هشدار داده که واشنگتن طرح یا پلان دوم در مورد برخورد با سوریه را در صورت بررسی می کند که دمشق و مسکو در روزهای آینده در مورد مذاکرات صلح و انتقال سیاسی قدرت در سوریه با جدیت برخورد نکنند. جان کری دیروز در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در این باره سخنرانی کرد و از بررسی پلان به گفته وی بی خبر داد.
So in the long run, Russia has an interest, we think, in trying to work towards a legitimate.
برای دراز مدت روسیه منافع خود را دارد. ما فکر می‌کنیم که چگونه به صورت قانونی برای انتقال قدرت کار کنیم و در سوریه ثبات بیاوریم. قرار است انتخابات مجلس و خبرگان فردا در ایران برگزار شود. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از مردم خواسته تا در این انتخابات شرکت کنند. او همچنان خواهان جلوگیری از توطئه تندروان برای متشنج ساختن فضای انتخابات شده است. محمد تقی کروبی پسر مهدی کروبی یکی از رهبران معترضان نتیجه انتخابات 88 در ایران گفته است پدرش برای شرکت در انتخابات جمعه خواهان صندوق رای سیار در محل حبس شده. مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد بنابر اعتراض به خاطر چیزی که مهندسی انتخابات 88 خواندند از 5 سال به این سو در حبس خانگی بسر می برند. مقام های ایرانی یک مرد 80 ساله را به خاطر فرزندش بازداشت کردند. این پیرمرد که باقر نمازی نام دارد پدر یک امریکایی ایرانی اصل است که از ماه اکتبر به این سو در تهران زندانی است. همسر نمازی در صفحه فیسبوکش نوشته که شوهرش را در 22 جنوری بازداشت کردند و او را به زندان اوین تهران انتقال دادند. و یک زن در تاجیکستان به خاطر پیوستن با داعش و جلب و جذب جوانان به این گروه زندانی شد. محکمه شهر دوشنبه دیروز زرینه سرداروای 34 ساله را به خاطر آموزش شورشیان، فراهم آوری امکانات مالی برای آنها و جلب و جذب مردم به صفوف شورشیان مجرم شناخت. بر اساس گزارش ها محکمه تاجیکستان زرینه را به 13 سال زندان محکوم کرده است.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگرد از رادیو زدی مشنوید. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین منفی 3، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 1، آسمان آفتابی. کابل بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 4، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 5، آسمان قسمت ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 7، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 9، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 2، آسمان آفتابی. و گردیز بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 1، آسمان آفتابی.
هفت و 37 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، آمادگی هند برای سرمایه گذاری در بندر چابهار، حکومت افغانستان استقبال می کند.
بالا بردن ظرفیت بندر چابهار نه تنها بلد افغانستان است، بلد وصل شدن منطقه است. افغانستان از این سرمایه گذاری در بندر چابهار استقبال می کند.
10,000 میل کلاشنیکوف به افغانستان سپرده شد. این کمک روسیه چقدر با اهمیت است؟
این اقدام سبب دوام دوستی افغانستان و روسیه می شود و این بدین معناست که روسیه حمایتش را از افغانستان ادامه می دهد.
صفحات نشریه های غربی را مرور می کنیم. رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان از رئیس جمهور غنی تقاضای دارد.
رئیس جمهور کشور هم تقاضا می کنیم که از صدور فرمانهای غیر قانونی دیگر جلوگیری بکنیم.
رئیس جمهور امریکا در مورد دورنمای توافق آتش بس در سوریه محتاط است. راهیابی به پوهنتون کابل آسان است، در رنگهای زندگی خواهید شنید.
کامیاب شدن در کنکور و خواندن در پوهنتون کابل تقریبا از محالات شده، به یک نوع شده که یعنی نمیتونه آدم بگوید که بلیاقت ارتباط داره.
سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبانتان هستم. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. هند در بندر چابهار ایران که برای افغانستان بسیار با اهمیت دانسته می شود 150 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند. دهلی نو در ماه می سال 2015 تعهد کرده بود که برای توسعه بندر چابهار با تهران همکاری مالی می کند، اما تا هنوز تعهدش را عملی نساخته بود. مقام های افغان ابراز امیدواری می کنند که با سرمایه گذاری هند در بندر چابهار تجارت در افغانستان گسترش یابد و سهولت‌های هم ایجاد شود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
صدر اعظم هند در نشست کابینه این کشور توافق کرد که کشورش در بندر چابهار ایران 150 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند. خبرگزاری فرانس پرس می نویسد. نریندر مودی روز چهارشنبه توافقش را در مورد این پروژه ابراز کرد. وزارت تجارت و صنایع افغانستان از این توافق میان هند و ایران استقبال کرده است. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت پروژه بندر چابهار نه تنها برای افغانستان بلکه به نفع تمامی منطقه است.
افغانستان بدون شک خواهان در چابهار سرمایه‌گذاری بیشتر صورت بگیره و هندوستان قبلا هم تعهد کرده بود که در بندر چابهار سرمایه‌گذاری میشه. بالا بردن ظرفیت بندر چابهار نه تنها بلکه افغانستان است، بلکه وصل شدن منطقه است. افغانستان از این سرمایه‌گذاری در بندر چابهار استقبال میکنه.
در آغاز ماه فوریه عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در جریان سفرش به ایران از بندر چابهار هم دیدن کرد. او در مورد توسعه این بندر با مقام‌های ایرانی هم گفتگوهای را انجام داد. مقام‌های ایرانی با آقای عبدالله تعهد سپردند که سهولت‌های را برای سرمایه‌گذاری تاجران افغان در بندر چابهار فراهم خواهند کرد. افغانستان در حال حاضر با هند از 800 تا 1200 میلیون دلار صادرات و واردات دارد. بندر چابهار در حال حاضر هم فعال است، اما سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان به این باور است که با ساختن تأسیسات نو در آنجا سطح تجارت افغانستان، هند و آسیای میانه گسترده تر خواهد شد.
هر کشور که از بندر چابهار استفاده میکنه، حکومت افغانستان خواهان توجه بیشتر و افزایش ظرفیت الان در بندر چابهار. کشتی ها هنوز هم با تناژ بلند باشه لنگر انداخته نمیکنن، کشتی های با تناژ پایین لنگر میندازن. هرچی که ظرفیت بندر چابهار بالا میره، مطمئنم که برای وصل شدن و به خاطر نزدیک شدن منطقه و استفاده از بندر چابهار خصوصا به کشورهای مثل افغانستان و هندوستان و آسیای میانه بسیار مؤثر واقع میشه.
مقام های افغان ابراز امیدواری می کنند که با سرمایه گذاری هند در بندر چابهار اتکای افغانستان به تجارت با پاکستان کمتر شود. به گفته اتاق تجارت و صنایع افغانستان، صادرات و واردات تاجران افغان از بندر کراچی در یک سال گذشته کاهش یافته است. پیش از این به خاطر تأخیر در انتقال کالاهای تجارتی، تاجران افغان همساله برای حکومت پاکستان از 500 تا 700 میلیون دلار مالیه می دادند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
روسیه 10,000 میل کلاشنیکوف را رسما به حکومت افغانستان سپرد. سفیر روسیه در کابل در مراسم به این مناسبت از ادامه کمک‌های نظامی کشورش با افغانستان خبر داد. گزارش نورالله شایان را در این باره بشنوید.
هرچند روند گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح جدی شده است، اما مسکو 10,000 میل کلاشنکوف و مهمات دیگر را در اختیار نیروهای امنیتی افغانستان قرار داد. الکساندر مانتستیکی سفیر روسیه در کابل گفت مسکو خواستار یک افغانستان باثبات است. وی در مراسم تسلیم دهی 10,000 میل سلاح که در قلعه اردوی نیروهای هوایی برگزار شده بود گفت کرملین برای تقویه و پیشرفت نیروهای امنیتی افغان از هیچ تلاش دریغ نخواهد ورزید.
این اقدام سبب دوام دوستی افغانستان و روسیه می شود و این بدین معناست که روسیه حمایتش را از افغانستان ادامه می دهد. کشور ما خواستار یک افغانستان آزاد، بی‌طرف، عاری از مواد مخدر و تروریسم و دارای یک اقتصاد پیشرفته می باشد.
اعزام محصلان نظامی افغان به پهنتون‌های نظامی روسیه در سال روان میلادی از وعده‌های دیگر سفیر روسیه در کابل است. روسیه در زمان حاکمیت خلقی‌ها نیز سلاح‌های پیشرفته و تیارات به افغانستان داده بود که برخی آن فعلا از کار افتیده است. حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان که در این مراسم حضور داشت گفت روسیه در یک وقت حساس کمک نظامی به افغانستان کرده است. آقای اتمر می‌گوید رهبری حکومت برای مجهز شدن و کامیابی نیروهای امنیتی افغان در جنگ جاری است تمامی متحدانش خواستار کمک نظامی شده است.
قوای امنیتی افغانستان سلاح ثقیل ندارد و این مشکل در برخی جز اتمهای ما موجود است. بنابراین کوشش حکومت این است که برای نیروهای امنیتی خود سلاح خفیفه و ثقیله را فراهم کند.
بر اساس گفته های آقای اتمر، حکومت افغانستان از تمامی متحدانش به شمول روسیه خواسته است که تیاره های جنگی، توپچی، سلاح های ثقیله و تجهیزات کشفی را در اختیار نیروهای امنیتی افغان قرار بدهند. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی در مقابل آن گروه های تروریستی می جنگد که نه تنها به افغانستان بلکه برای منطقه به ویژه روسیه تهدید جدی است، اما روسیه برای مبارزه با این تهدید اطمینان کامل می دهد.
نورالله شایان بود از کابل. رسیدیم به نیمه این مجله خبری. 7:45 صبح وقت افغانستان شد. این هم فشرده خبرهای مهم. هند در بندر چابهار ایران که برای افغانستان بسیار با اهمیت دانسته می شود 150 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند. سفارت افغانستان در جرمنی می گوید که حدود 1000 پناهجوی افغان آمادند تا به صورت داوطلبانه به افغانستان برگردند. سرحد میان سپین بولدک قندهار و چمن در ایالت بلوچستان پاکستان بسته شده. ولسوال سپین بولدک میگوید مرز با چمن از عصر سه‌شنبه تا اکنون بسته است. گروه عمده مخالف سیاسی سوریه و گروه کردی معروف به وای پی جی در سوریه میگویند که مطابق توافق آتش بس به میانجیگری امریکا و روسیه عمل خواهند کرد. قرار است انتخابات مجلس و خبرگان فردا در ایران برگزار شود. و یک زن در تاجیکستان به خاطر پیوستن با گروه داعش و جلب و جذب جوانان به این گروه زندانی شد. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا از درگونه منگل میشنیم که نشریه ها و روزنامه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
واشنگتن پست در شماره اخیرش مطلب را در مورد تلاش هایی از صلح حکومت افغانستان به نشر رسانیده می نویسد. انتظار می رود حکومت افغانستان و طالبان هفته آینده مذاکرات صلح را از سر گیرند. به نوشته واشنگتن پست، بعد از جلسه که روز سه‌شنبه در کابل دیپلماتان آمریکایی و نمایندگان افغانستان، پاکستان و چین اعلامیه مشترک را منتشر نموده و از تمام طالبان و گروه‌های دیگر دعوت کردند برای شرکت در مذاکرات صلح به اسلام آباد سفر کنند. ولی این واضح نبود که کدام گروه‌های طالبان در مذاکرات شرکت می‌کنند. ولی در مذاکرات ماه جولای سال گذشته شماری از رهبران طالبان به شمول نماینده‌های شبکه حقانی شرکت داشتند، شبکه‌ای که مسئولیت خونین‌ترین حملات بر نیروهای ائتلاف در افغانستان را دارد. روزنامه وال استریت جورنال نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده تحت عنوان اوباما با نقشه خیالیش در مورد طالبان هرج و مرج ایجاد کرده است. به نوشته روزنامه، جنرال جان نیکلسون، قمندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، آنچی را تایید کرده است که شمار زیادی از ماها از آن ترس داشتیم. به نوشته روزنامه، جنرال نیکلسون در 28 جنوری به کمیته خدمات نظامی صنایع آمریکا گفت وضعیت امنیتی در افغانستان بدتر می شود. وال استریت جورنال می افزاید دورنمای خروج نیروهای آمریکایی طالبان را جسور ساخته است. ملل متحد به روز دوشنبه گفت رقم تلفات ملکی از حملات تروریستی در افغانستان در سال 2015 به بلندترین سطح آن بعد از سال 2001 رسیده بود که 4% بیشتر از سال 2014 بود. روزنامه می افزاید اداره اوباما چشم امید را به چین و پاکستان دوخته است تا طالبان را ترغیب به مذاکره کند، ولی خواسته اساسی طالبان که همانا ایجاد یک نظام اسلامی است همچنان استوار می باشد. آنها به هدف دست برداشتن از جنگ صحبت نمی کنند، بلکه برای منسجم شدن و ادامه جنگ. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آن روی بی‌برقی اخیر در کابل تمرکز نموده است. به نوشته روزنامه، حملات هوایی آمریکا یک بن‌بست خونین را بین نیروهای افغان و طالبان در شمال کابل کمک نموده و منتج به آن شد تا کارمندان برشنا شرکت کیبل‌های تخریب شده را ترمیم نموده و برق را به کابل بعد از 3 هفته بی‌برقی جاری بسازند. برجی که برق ازبکستان را به کابل انتقال می‌داد در 27 جنوری تخریب شد و حکومت طالبان را مسئول این حادثه دانست، ولی طالبان این مسئله را رد کردند. نیویورک تایمز می نویسد در این شک نیست که کارمندان برشنا شرکت به سبب موجودیت ماین‌های جاسازی شده در محل و درگیری‌هایی که با ارسال نیروهای اردوی ملی به هدف گرفتن محل از چنگ تندروان ماه گذشته اعزام شدند با آنجا رفتن نمی توانستند. نیویورک تایمز از قول یک مقام نظامی افغان نوشته که می گوید به هدف شکستاندن این بن‌بست تیاره‌های آمریکایی بر موازی طالبان در دندقوری بغلان حمله نموده و آنها را دفع کردند.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مخالفتش را با طرح تایید شده از سوی کابینه کشور در مورد تشکیل وظایف و صلاحیت‌های این کمیسیون ابراز کرد. احمد یوسف نورستانی دیروز از رئیس جمهور خواست تا فرمان را در این ارتباط صادر نکند. بیشتر در گزارش تمیم اخگر.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید طرح فعلی تعدیل قانون تشکیلات وظایف و صلاحیت های این کمیسیون و مصاحبه شورای وزیران در کل یک طرح حکومتی است. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که حکومت بر اساس یک پلان سیاسی تلاش دارد تا افراد مورد علاقه ایشان را در این کمیسیون جایگزین کند. آقای نورستانی از حکومت به خصوص رئیس جمهور خواست تا به نام اصلاح انتخاباتی فرمانهای غیر قانونی را صادر نکند.
ما از رئیس جمهور کشور تقاضا میکنیم که از صدور فرمانهای غیر قانونی دیگه جلوگیری بکنه. ما اینمی فرمان تکمیلی که حکومت تصمیم داره دوباره صادر بکنه جدن مخالف هستیم، جدن خلاف قانون است. تعدیل هر نوع قانون در انتخابات وظیفه اینمی کمیسیون است.
یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان موجودیت برخی از مشکلات در نظام انتخاباتی را میپذیرد و میگوید که از هر نوع اقدام در چوکات قانون استقبال میکند و از حکومت و جامعه جهانی میخواهد تا از مداخله در امور انتخاباتی این کشور خودداری کنند. آقای نورستانی یک بار دیگر تاکید کرد که حکومت باید برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها بودجه را به دسترس این کمیسیون قرار داده و امنیت آن را تامین کند. تلاش کردیم تا نظر حکومت را نیز در این مورد داشته باشیم، اما ریاست جمهوری از ابراز نظر در این مورد خودداری کرد. در این حال حبیب الرحمن ننگ رئیس نهاد نظارت از انتخابات آزاد بر اصلاحات در نظام انتخاباتی تاکید می کند. آقای ننگ بر رادیو آزادی گفت که بدون اصلاح نظام انتخاباتی انتخابات آینده شفاف نخواهد بود.
بدون اصلاحات نه راتلونکی تاکنی تر سره کول
وی میگوید برگزاری انتخابات بدون اصلاحات فکر نمی کنم که شفاف باشد. باید اصلاحات آورده شود و این اصلاحات نه تنها که در بخش تشکیلات انجام شود، بلکه باید به گونه بنیادی در هر دو کمیسیون انجام شود تا اعتماد مردم با پروسه انتخابات جلب شده و آنان در انتخابات آینده اشتراک کنند. آقای ننگ تاکید کرده میگوید که کمیسیون کنونی انتخابات با مشکلات ضعف مدیریتی دچار است و به گفته وی با تبدیلی کمیشنران آن باید اصلاحات گسترده در آن صورت گیرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
ما بله، از 7 صبح تا 7 شام می توانید شنونده رادیو آزادی باشید. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا می گوید در مورد دورنمای توافق آتش بس سوریه بسیار محتاط است. باراک اوباما در دیدار با پادشاه اردن در واشنگتن گفت باید در گفتگوها به خاطر برقراری آتش بس سوریه سر از 27 فوریه پیشرفت صورت گیرد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور آمریکا میگوید جنگ ها باید در سوریه متوقف شود تا اردوی ایالات متحده و ائتلاف بین المللی بیشتر روی سرکوب گروه داعش در آن کشور تمرکز کند. باراک اوباما روز چهارشنبه در دیدار با عبدالله دوم پادشاه اردن در واشنگتن با ابراز این مطلب همچنان از تلاش های بین المللی برای سرکوب گروه داعش در عراق و سوریه ستایش کرد، اما اوباما افزود کارهای زیاد باقی مانده و نیاز است که به انجام برسد. ما خیلی درباره افزایش انتظارها در مورد توافق آتش بس محتاط هستیم. وضعیت سوریه خیلی دشوار است، اما برخی پیشرفت‌ها را در جریان حدود یک هفته در بخش‌های بشری برای دسترسی مردم در مناطق آسیب پذیر ملاحظه کرده ایم. از جانب دیگر کرملین میگوید که رئیس جمهور روسیه با شاه سلمان پادشاه عربستان سعودی روز چهارشنبه صحبت تلفنی کرد و هر دو جانب روی ادامه تماس‌ها به خاطر پایان دادن به جنگ سوریه به توافق رسیدند. به گفته کرملین دو جانب روی همکاری‌های نظامی و تکنیکی نیز با هم گفتگو کردند. در خبرنامه دفتر ریاست جمهوری روسیه همچنان آمده که ولادیمیر پوتین برای شاه سلمان در مورد اهمیت توافقنامه پیشنهادی مسکو و واشنگتن در مورد آتش بس سوریه که قرار است از 27 فوریه به اجرا گذاشته شود توضیحات داده است. پوتین پس از شاه سلمان با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مورد بحران سوریه از طریق تلفن صحبت کرده. در این میان جان کری وزیر خارجه آمریکا هشدار داده که واشنگتن طرح یا پلان دوم را در مورد برخورد با سوریه در صورت بررسی میکند که دمشق و مسکو خیلی ها در روزهای آینده در مورد مذاکرات صلح و انتقال سیاسی قدرت در سوریه با جدیت برخورد نکنند. در مسکو وزارت خارجه روسیه میگوید سرگی لاوروف و جان کری روز چهارشنبه در مورد توافقنامه آتش بس در سوریه که برای پایان خشونت ها آماده شده با هم گفتگوی تلفنی داشتند. انتظار می رود جوانب دخیل در بحران سوریه روز جمعه توافق یا عدم توافقشان را به طرح مشترک روسیه و آمریکا که به ابتکار سازمان ملل متحد پیشکش شده ابراز کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید.
رنگ های زندگی.
اول شما خودم معرفی کنید.
نام ما نیکر است و خب تخلص میکنم عمر جندر اکادمی علوم.
میشه برای ما بگوین چقدر مدت میشه از این که شما آمدین به اکادمی علوم و در اینجا کار میکنین و قبلا چی کار میکردین؟
ما مدت 3 ماه بشه که اینجا عمر جندر شدیم. قبلا استاد دانشگاه بودم.
خانمای کشور ما مخصوصا در می شرایط فعلی مشکلاتشان بیشتر در چی موارد زیادتر؟ مثلا شما اکثر کارتان با خانماست، مشکلاتشان در چی میبینین؟
خب مشکلات اساسی که ما تا به زمانی که از تجربه کم خود کاسل کردیم و نتیجه گرفتیم قسمی که میبینم اکثر دختر خودم ها موارد نتحصیلی خیلی مشکل دارن، چون کامیاب شدن در کنکور و خواندن در پانتون کابل تقریبا از محالات شده به یک نوع شده که یعنی نمیتونه آدم بگوید که بلیاقت ارتباط داره، باید پول داشته باشن و برن شخصی بخونن که تا استعدادشون از بین نبره. این خیلی یک مشکلات اساسی شونه.
بازم میخواستم بفهمم که شما برای کسانی که زیادتر علاقمند هستن یعنی تحصیلات عالی خود پیش ببرن برای از اینا چی توصیه دارین؟ مثلا اگر اقتصاد ضعیف هم دارن میشه برشان بگوین چی گفتنی دارین؟
مهمی است که اگر سر رای ما هر چیز میه با تو رو تحمل بکنیم، اما با هدفی که داریم دنبال از او باشیم. در مقابل ما هر چیز میه هر ناامپوری هایی میه باید با او مبارزه کنیم.
وقتی که شما فارغ از کارها میشین کدام تفریح زیادتر دوست دارین؟
بیشتر به نقاشی و رسامی علاقه دارم و همیش وقتی که خسته میباشم برای رسم کردن که مصروف میشم مرا خوشحال میشه. از این طبیعت ما خیلی راحت و خیلی خوشحال.
این از شما یک جهان تشکر. موفق باشم.
رنگ‌های زندگی را همه روزه در مجله‌های خبری صبحانه رادیو آزادی شنیده می توانید. در صفحه اینترنت ما هم قابل شنیدن هستند. آدرس ما www.azadiradio.com.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنونده رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا از هفت شام تا هفت صبح و برنامه های رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام قابل شنیدن هستند و کوشش میکنیم تازه ترین و مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما در میان بگذاریم. در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شماست. نوری سپ، خوش آمدین.
بله احمد جعفر احمدی، تاسو ستړی مشه لکه څنګه چې تاسو ویل د ازادۍ لړۍ خبرونه.